شپږ بجې دی د ازادي رادیو روانه خبری مجلې ته ز فریده هوټ سیفی د خپل همکارانو سره تاسو ته خراغ لاستویم. او ریچی د کابل په ځنوژن کې حمله کې نن د دوه امریکایانو په شمول لسکونو تنو ته مرګ ژوبله اوخته ده. په امریکا کې په دې باندې بحثونه شوي دي چې د افغان ولسمشر ته د نغدو پیسو ورکولو هدف سو. او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي د خپل هیواد د ګټو لپاره به د مرکزي حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. خو لومړی به راشو خبرونو ته. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ سو تازه خبرونه راټول کړي.
په کابل کې چاودنې لږ تر لږه 15 تنه ووژل. ایران وایي د دغه هیواد د اتومي لانجې په اړه به له نړیوالو سره خبرې دوام وکړي. او د امریکا ولسمشر د ترکیې له سریاعظم سره نن پر سوریې خبرې کوي. بشپړ خبرونه. په کابل کې نن ځان وژونکو موټر بم چاودنې لږ تر لږه 15 تنه ووژل چې 9 تنه ملکیان دي. د لویدیځو سرچینو په وینا په وژل شوي کې دوه امریکایي عسکر او څلور د هغوی قراردادیان شامل دي. دا چاودنه چې د سهار د 2 بجو خواته د شاه شهید په دوهم سړک کې وشوه نږدې 40 تنه نورې ټپیان کړل. د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل
زه کلب کې تمرین کولو دم درسلر شیمات سلر ټولې زه ته باندې روتلم سرک کې ملې د لمړي براتو زخمیان موټر کبار سره تک تور سرک.
په دې چاودنه کې اکثر قربانیان د شوونځي زده کوونکي دي. اسلامي حزب د دې چاودنې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان ولسمشر نن د کابل په قصبي سیمه کې د 109 میلیونه ډالرو په ارزښت د 111 هستوګن بلاکونو د بنسټ ډبره کې شو ده. حامد کرزی نن د بنسټ ډبرې د شیدو په محل وویل
ای پروژه یکی از گام های مهم است که دی راستا
دا پروژه مهم گام ده چی پا دی برخه که نن اخیستل کیگی. دا پروژه دا بیوزل کسان لپاره ده. دا دا هغه خلکو لپاره چی دا پیسو زیاد قدرت نلری او نشی کولی دا لوړو بایو کورونه واخلی. دا عربی اماراتو حکیم رسته ده دوی دا پروژه سر ترسوی او دریزر او دریزر او دریزر اپارتمانونه دی چی دا دا افغانستان لدریزر و سخزیات و کورنیو لپاره یو پراخ پروژه ده.
د دې بلاکونو ته جوړېدو کار به په دریو کلونو کې بشپړ شي. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي ټیم لوبغاړو ته د آسیا د ایلیټ جام ګټلو په خاطر د مشانو جرګې لخوا مډالونه ورکړل شول. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس او وزیر مشاور شهزاده مسعود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مشانو جرګې استازیو او اداري هیئت نن د 19 کلنو ملي لوبغاړي وستایل او د کرکټ اتلانو او د کرکټ بورډ غړیو ته د ستاینې او له هڅونې په خاطر مډالونه ورکړل. له اسد ویراتو خبرونه اوري. د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د ایران د اتمی پروګرام د خبرو مسول وای دواړه لوريو پریکړه کړې ده چې خبري دوام وکړي. سید جلیلی نن په استانبول کې وویل چې د اروپای ټولنې د بهراني تګلارې لمشه کارشن اشتن سره اوشتي او ګټوري خبري د چهارشنبه پورس په استانبول کې وکړي.
قرار شد رو این ایده ها تعامل بیشتری بشه. در این
موږ موافقه وکړه چې دغه تورونو ته نور ډیر دقیق دقت وشي. پر دې ټینګار وشو چې خبرو ته دوام ورکړو او خامخا باید خبرې دوام وکړي. موږ دې ته چمتو یو چې خبرو ته هر وخت چې دوی غواړي دوام ورکړو. که هغه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې وي یا وروسته وي د دې لپاره چې دا خبرې یوه ملي مسله ده نو د ایران ټول ملت او سیاسي ډلې پلوي کوي. پریکړه وشوه چې په لنډ راتلونکي کې د خبرو لپاره په ارتباط کې ووسو.
پر همین مبنا قرار شد چې
کاترین اشتن هم وویل چې له جلیلی سره د دې خبرې ګټورې وي خو دې د راتلونکو خبرو په اړه توضیحات ورنکړل. اشتن د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 15 دایمي غړي او جرمني په استازیتوب له ایران سره د دغه هیواد د اتمی لانجې په اړه خبرې کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر تور پوری کړ چې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې درغلي شوې دي. عمران خان د انتخاباتو کمیسیون ته درې ورځې وخت ورکړ چې دا درغلي وڅېړي کنه په ټول هیواد کې به مظاهره وکړي. په عراق کې لږ تر لږه 2 تازه موټر بم چاودنې شوې دي. چارواکي وایي چې نننۍ چاودنې د بغداد په شیمیشتو سیمو کې شوې دي. په دې چاودنو کې لږ تر لږه 12 ملکیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې نن د ترکیې له سریاعظم رجب طیب اردوغان سره ګوري. تمه کېږي چې دواړه مشران به په خپلو خبرو کې د سوریې پر مسلې تمرکز وکړي. اردوغان به تمه ده چې له واکه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د لرې کېدو لپاره د ډیر فشار راوړو غوښتنه وکړي او واشنګټن به له اردوغان وغواړي چې د سوریې په اړه د هغه کنفرانس ملاتړ وکړي چې روسیه یې هم پلوي کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د امریکا د مالی د ادارې د مشر د استعفا اعلان وکړ. دا اعلان په دې ارتباط شوی چې د مالی د برخو چارواکو محافظه کاران په نقشه کړی دي. اوباما چې پرون ناوخته په واشنگتن کې خبري کولې د دې پیښې په اړه وویل:
I'll do everything in my power to make sure nothing like this happens again.
اس ماچ چلوا س پورا بی هغه بوکتم څو ډاډه شم چې بیا د غسی څه پیش نشي. دا بل مسولو کسانو سره د حساب لاري وشي. نوی بمانیاتونه به وز شي او نوی ضمانتونه به ورکل شي او په دې ډول به مختګام واخلو چې ډاډ تر لاسه شي چې قانون لکه څنګه چې شای عادلانه او په بی طرف ډول تطبیق شوي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د امریکا د کورنیو عوایدو د ادارې سرپرست مشر سټیون میلر د هغو اقداماتو په ترڅ کې استعفا کوي چې هدف یې د څارنې او ساتنې د نوي سیستم ډاډ حاصلول دي او هم د دې خبرې یقیني کول دي چې بیا دغه سره سوی تکرار نشي. د مالیې د ادارې یو شمېر کارکوونکو د ځینو محافظه کارو ډلو د مالیو فورمې په نقشه کولې څو هغه وخت د دوی عریضې وپیژني چې د مالیو د کمیدو غوښتنه کوي او د هغوی فورمې د دقیقې څیړنې لپاره نشانې کړي. دغه موضوع روانه اونۍ وروسته تر دې راپورته شوه چې د دې ادارې په اړه د امریکا د خزانې د سر مفتش په راپورت کې د مسلې ته پام واوښت. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په روانه خبری مجله کې اوري چې د کابل په ځنوژن کې حمله کې نن د دوه امریکایانو په شمول لسکونو تنو ته مرګ جوړ لواوخته. په امریکا کې په دې بحث شوه چې د افغانستان ولسمشر ته د نقدو پیسو هدف سو. د افغانستان د ولسی جرګې د څو غړو او د مالیه د وزیر ترمنځ لانجه روانه ده. دوی یو پر بل لګیدلی تورونه ردوي او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي د خپل هیواد د ګټو لپاره به د مرکزی حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. کابل کې نن سهار ځنوژن کې موټر بم چاودنې لکتر لګه 15 تنه وژل چې نه تنه ملکیان دي. د لویدیځو سرچینو په وینا لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل په وژل شو کې دوه امریکایي عسكر دي او څلور د دوی قراردادیان هم پکې شامل دي. دا چاودنه د سهار 8 بجې شاوخوا د شاه شهید په دوهم سړک کې وشوه او نږدې څلوېخت تنه نورې ټپیان کړل. د پیخي مسولیت د حزب اسلامي ګوند اغسته دي. حزب اسلامي د دې چاودنې مسولیت اغسته دي او عيني شاهدان وایي چې په چاودنې کې اکثر قربانيان د خونځي زده کوونکي دي. قاسم سولمل د دې پیخي په اړه باندې تازه معلومات راټول کړي.
وروستي راپورونه شي چې د کابل شهر د شاه شهید په سیمه کې په نننې ځانوژن کې حمله کې ټول 15 کسان وژل شوی دي او 9 دش نور ټپین شوی دي. د امیر روغتیا د وزارت ویاند کنيشکا ترکستاني ازادي رادیو تویل چې روغتونونو ته د 9 ملکی افغانانو مړی او 9 دش ټپین ورول شوی دي.
نظر به گزارش کې از صفخانه های ما رسیده در حادثه امروز به تعداد 9 تن کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. تمامی زخمی هایی که به شفاخانه انتقال داده شده تحت مراقبت جدی دکتر فایبا قرار داره و وضعیتشان خوب داده شده.
بلخوا د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلی چې په دې حمله کې د دوی دوه عسكر وژل شوي. ځینې نور امریکایي چارواکو دا هم تایید کړي چې په دې حمله کې څلور نور وژل شوي ملکی قراردادیان هم امریکایان دي. دغه انتحاري حمله د اتو بجو په شاوخوا کې د کابل شهر د شاه شهید په دویم سړک کې وسوه چې له ځاني زیان سربېره خلکو ته مالی زیان هم اړولې دی. په روان لمریز کال کې د لومړنۍ انتحاري حمله ده چې په کابل شهر کې کیږي. څه باندې دوه میاشتې وړاندې یعنی د 1391 کال د هود په 19 نیټه د دفاع وزارت مخته هم یو انتحاري حمله وسوه چې ملي اردو او عام کسانو ته مرګ ژوبل وړوله. د کابل شهر په نننې انتحاري حمله کې د هستوګنې یو شمېر کورونه او شاوخوا لس موټر هم زیانمن شوي. د پیښې عیني شاهدان وایي
ایمانم غلام درویش د یو تن اوسیدونکو د دې منطقې ما تقریبا 2-3 کسان مړی مولیدل او نور شپږ کسان زخمی مولیدل. نور مات حالتونه ده او شپږ موټر د شغوی ریخ سول انفجار کړی ده.
زه کلب کې تمرین کولو دم درسلر شمات سلر ټولی زه ته باندې روتلم سرک کې مولیدل مړی پراته زخمیان موټر کبار تک تور سرک.
د حمله په سیمه کې د ولسی جرګې د غړي ګل پاچا مجدي کور او د عزیزی بانک یو ودانۍ هم موجوده و چې ودانۍ ته زیان اوښتی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وسلوالې ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې یو ویاند هارون زرغون له یو نامعلوم ځای په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې 12 بهرني سلاکاران وژل شوي دي، خو چارواکو د دوی ادعا رد کړې. حزب اسلامي مخالفه ډله په داسې حال کې د دې حمله مسؤلیت پر غاړه اخلي چې د ډلې په وروستۍ کې یو پلاوی کابل ته استولی و چې راتلونکو انتخابات په اړه له بیلابیلو لوریو سره خبرې وکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې او پلاوی د سولې د خبرو په هدف تر اوسه څو ځله کابل ته راغلی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې پرون په دې بحث شو چې د افغانستان ولسمشر ته د نغدو پیسو د ورکولو هدف څه و. د افغانستان ولسمشر ته د سی آی ای له لوري د نغدو پیسو د ورکولو مسله لومړی پله نیویارک ټایمز ورځپاڼې افشا کړه. وروسته ولسمشر کرزي په یوې خبري غونډې کې په زغرده تایید کړه چې د خپل دفتر د لګښتونو او ځینو نورو چارو لپاره یې له سی آی ای څخه مرسته ترلاسه کړې دي. دې مسلې په افغانستان هم ډیر بحثونه او پرول، خو په امریکا کې ډیر بحث پدې وشو چې دا پیسې ولی له غیر رسمي چینلونو ورکړې شوې دي. د امریکا په مشرانو جرګې کې د دې بحث جزئیات اسمت سروان راوړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډی شیرمن پرون د دغه هیواد د سنا یا مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په اجتماعي غونډه کې د افغانستان ولسمشر ته د سی آی ای د پټو پیسو د ورکولو د ادعا په اړه په ښکاره ځواب ونه وایي. له د څخه د مشانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي باب کارکر وپوښتل آیا یو منتخب ولسمشر ته د پیسو ورکړه له موږ سره مرسته کوي چې په دغه هیواد یعنی افغانستان کې د فساد مخه ونیسو؟ د ته د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شاغل شیرمن وویل زه ګومان کوم په دې خاصه موضوع چې تاسو پرې خبرې کوئ شده چې په محرمانه غونډه کې خبرې وشي. خو کارکر وویل څرنګه کېدای شي چې د افغانستان ولسمشر پرې په عام محضر کې خبرې کوي، خو موږ باید هغه پټ وساتو او په محرمه غونډه کې پرې وشخیږو. د دا هم وویل چې د دې لپاره غواړي چې په دې موضوع په ښکاره خبرې وشي چې د خلکو ځواب واوري. کارکر همداراز وویل فکر کوي چې باید د افغانستان له ولسمشر وپوښتي چې په نغدو پیسو یې څه کړي دي. د تر دې مخکې ولسمشر باراک اوباما ته دوه ځلې لیکونه لیږلي او له هغه څخه یې توضیح غوښته چې د افغانستان ولسمشر ته یې ولې نغدي پیسې ورکړي او دې پیسو په افغانستان کې د امریکا له ماموریت سره په څه ډول مرسته کړې ده، خو هغه تر اوسه پورې ځواب نه دی ورکړی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د اپریل په 28مه نیټه په یو راپور کې د ولسمشر کرزي د اوسنیو او پخوانیو سلاکارانو په قول لیکلي وو چې سی آی ای په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د افغانستان د ولسمشر دفتر ته په لسګونو میلیون ډالره په بوجیو، بکسونو او پلاستیکي کڅوړو کې ورکړي دي. ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په قول همداراز کښلي وو چې د دې پیسو چې په پټه سپارل شوې د ورکولو هدف دا و چې د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې نفوذ زیات شي، خو د دې پر ځای فساد ته لاره هواره کړې، جګړه ماران پیاوړي کړي او نهایتا یې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو ستراتیژي له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د سی آی ای مرستې تایید کړې. ویل دا افغانستان په دولت کې او په هر هغه ځای کې چې تاسو یې په اړه فکر کولای شي دا مرستي حالت شوې دي. دا افغانستان په هر ګوټ کې او دا افغانستان د ټولنې په هر ګوټ کې دا مرسته شوې ده او مشتري خوش یو.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام ترو بجو په منځنۍ سپه 1290 او اف ام 3.5 باندې اوریدلی شئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ، مطالبه لوستلی شئ ازادي رادیو .com او یا هم ازادي رادیو .org په یاد لرئ. په روانه خبرونه کې د پاکستان د نوي حکومت د جوړیدو په اړه باندې راپور لرو چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې د هیواد د ګټو لپاره به د راتلونکي مرکزی حکومت سره د مهمو مسلو په حل کې همکاري وکړي، خو تر هغه د مخه هم د افغانستان مسایلو ته تمکیګو. په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې اداري مشر له ولسمشر کرزي څخه غوښتنه دي چې د مالی وزیر لخوا پر یو شمیر وکیلانو د لګیدلو تورونو په اړه څېړنه وکړي. د افغانستان د مالیه وزیر د ولسی جرګې یو شمیر غړي په دې باندې په فساد باندې تورن کړی دی او په دې باندې د څو ورځې بحثونه روان وو. د ولسی جرګې غړو د هغه خبرې رد کړې دي. جمیله ظریف دا اوس را سره ده د کابل په سټډیو کې او په دې اړه باندې تازه مطالب او معلومات راټول کړي دي. بابورو
لایوی خواله سرنولی په تمه د چی په یو شمیر وکیلانو د مالی وزیر لخوا د لګول شوی تورونو په اړه اسناد ورپسوارل شي. لای درې فساد سره د مبارزې علی اداره بیا وایي چې ولسمشر باید د دې پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکي. لای درې فساد سره د مبارزې ادارې مشر عزیز الله الدین د پنځم به پر ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې ولسمشر باید د دې موضوع په اړه د قضایي قوې ملي شورا او بیلابیل نورو ارګانونو یو تحقیقاتي پلاوی وټاکي. عزیز الله الدین وویل چې باید د دې قضیه په حق له زر تر زره څېړنه وسی او حقیقت خلکو ته روښانه شي.
نو مونږ فکر کوو چې دا وظیفه د وزارت داخله او وزارت د مالیه کې بیا د رئیس جمهور لخوا امر وسی چې تاسو په باندې تحقیق وکړئ. بیا مونږ حاضر یو چې په باندې تحقیقات وکړو او دا نتیجه افغانستان خلکو ته ورکړو. زه فکر کوم چې دا ضرورت لري چې یو ښه عمیق تحقیق پرې باندې وسی. بیا وګورو څوک په دا کې ملامت ده. هغه ملامت چې ده باید افغانستان خلکو ته وویل شي.
ډاکټر لودین دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د مالی وزیر د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په استثنايي غونډه کې د دې جرګې په شپږو وکیلانو بیلابیل تورونه ولګول. په دې تورونو کې د وړو او شرابو قاچاق، په غیر قانوني توګه د تیلو واردول، د قراردادونو په ترلاسه کولو او غیر قانوني مقرریو کې د مالی پر وزیر د فشارونو راوړل شامل دي. تورونو وکیلانو زائر قدیر، محمد نعیم لالی حمیدزی، سمیع الله سمیم، محمد عظیم موسنی، محمد عارف رحمانی او محمود خان سلیمان خیل پر ځانونو لګیدلی تورونه رد کړي دي او د مالی له وزیر د اسناد غوښتنه کړي. حضرت عمر زخیلوال د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د خپل سرګندونو په حق له اسناد لري او لوی څارنوالۍ ته به وړاندې کړي. تر اوسه د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکو د دې مسلې په اړه څرګندونې نه دي کړې او په خواتر دې هم په دې اړه له ازادي رادیو سره له خبرو ډډه کړې. په ورته وخت کې له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر په مالی وزیر انتقاد کوي چې ولې په خپل وخت دغه دوسیه نه افشا کولې او د دوی ادارې ته اسناد نه سپارل. ډاکټر لودین وویل چې که دوی هم په دې اکله اسناد او شواهد پیدا کړي نو په هکله به څېړنې وکړي.
زه په دا مسایلو کې وخت پورې مونږ په ځینې شیانو باندې خبر وو. خو د مونږ وظیفه دا ده چې یو راپور مونږ ته ورسیږي. مونږ کولی شو چې خپل تحقیق پرې باندې شروع کړو. په ځان خود تقریباً یو کال یا نیم دوه کاله تیر شوي دي. ولې اوس دا خبره پورته شو که دا واقعا قاچاق و چې دا مشکلات وو باید په هغه وخت کې د وزارت مالیه لخوا اشاعت پرې باندې شوی وای. که هیڅ نه وو باید د مونږ دفتر سره دوی تماس نیولی وای چې مونږ په باندې دلته تحقیقات یوشای کړی وای.
تر دې مخکې د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکو هم له مالی وزیر غوښتي و چې پر وکیلانو د لګیدلو تورونو په اړه د څېړنو لپاره دوی ته اسناد وړاندې کړي. تورن وکیلان چې په خپلو ځانونو لګیدلي تورونه ردوي د ولسی جرګې له ادارې پلاوي غوښتي چې دا مسله جدي تعقیب کړي. خو تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا پر وکیلانو د تورونو مسله به له قانوني پلوه وڅېړل شي او که به د ځینو نورو دوسیو په شان خاورې پرې واړول شي.
تاسو لا پیغامونه نه
نوم رحمت الله دی. یو څه د وزیر سره د مالیه چې کله د وکیلانو افشا کړ دی ډیر ښه او کار کړی دی. موږ د استقبال کې خوشاله یو ترنه به ټول وزیران نه افشا کی څوک چې په قاچاق کې لاس لري، څوک چې په مواد مخدرو کې، څوک د سلاب کاروبار کې، دا به ټول افشا شي. کله چې دولت معرفي چې کله افشا نشي ټول وکیلان د نورم ترنه موقع نه استفاده کوي چې کله افشا نشي نورم هم دغه کارونه کوي. دوی افشا شي دوه سرونی ته معرفي شي دوه باندې محکمه فیصله وکړي دوه کې جرم کړی زندان شي. معرفي چې خلکو ته تلویزیون دلاري ده رسنیو دلاري خلکو ته دوی افشا شي ترڅو د نور خلک هم دونه پند واخلي او د هم وطن هم دغه سي جوړي. کله چې دوی افشا نشي نو د وطن هیڅ کله پیشرفت نه کوي. وکیلان د پارلمان زمنګ چې دي ان په دغه ډیری کارونه کې هغه تاسو وزیران نورم کې په تلویزیون کې ویل چې ډیر وزیران لاس لري په قاچاقو کې.
زه حبیب الله یم. ولسی جرګه د خلکو د ارادې مظهر دی او خلک په څومره امیدواري یو وکیل د دې لپاره چاکي چې د ده او د ده د وطن لپاره صادقانه خدمت وکړي او درته دوی تر پردې لاندې کچیر داسې استفادې چې هغه د خلکو د ګټو پر ضد وي، هغه څه شي چې د خلکو د ارادې پر ضد وي، خلاف د ارادې د خلکو وي، دا عمل په کلکه غندو. او سخترین جزا نه یوازې چې وکیل وي که هر څوک وي، هر څوک چې وي چې د دې ټولنې د خلکو د ګټو پر ضد یو قدم اخیستل کیږي، هغه باید سخترین جزا ووي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د کابل په قصبی سیمه کې د استوګنې لپاره د وخارګوټي د جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده. دغه بلاکونه به د متحده عربي اماراتو په مرسته د ترجان په نوم د یوې کمپنۍ په وسیله جوړ شي. په هغې غونډه کې چې له همدې امله نن په دې سیمه کې جوړه شوې وه، د ښار جوړولو وزیر ډاکټر حسن عبداللهی وویل چې دوی به په ټول کابل کې له 20,000 نه ډیر د استوګنې اپارتمانونه جوړ کړي. حمیده عثمان او په دې اړه نور معلومات.
د کابل د قصبی په سیمه کې د خواجه رواش د دریم برخې دغه پروژه به د متحده عربي اماراتو د بلا ایوازه 1,500,000 ډالر په مالی مرستې سره په درېو کلونو کې بشپړه شي. په دې پروژه کې په 1,300 بلاکونو کې 3,333 اپارتمانونه شامل دي. چارواکي وایي دغه بلاکونه د کابل د کور جوړولو د قصبی د سیمې په 288 تجربه ځمکه کې جوړیږي او هر ورځ به 3,000 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شي. جمهور رئیس کرزی چې دغه خارګوټی د بنسټ ډبره کې خوده، بی سرپناهی د خلکو یو ستر ستونزه وګڼله او په دې لار کې د متحده عربی اماراتو د لا ډیرو مرستو غوښتنه وکړه.
ای پروژه یکی از گام های مهم است که دی راستا
دا پروژه یو مهم گام ده چې په دې برخه کې نن اخیستل کیږي. دا پروژه د بې وسله کسانو لپاره ده. دا د هغو خلکو لپاره چې د پیسو زیات قدرت نه لري او نشي کولی د لوړو بیو کورونه واخلي. د عربي اماراتو حقیقي مرسته ده. دوی دا پروژه سرته رسوي او 3,333 اپارتمانونه دي چې دا د افغانستان له 3,000 څخه زیاتو کورنیو لپاره یو پراخه پروژه ده.
په کابل ښار کې د کور جوړولو دغه پروژه د ابوظبي د انکشافي صندوق په مالی مرستې سره بشپړیږي. د دغه صندوق سرپرست محمد السیدی دغه پروژه د دواړو هیوادونو د اړیکو د ټینګولو ترمنځ یوه نمونوي پروژه وګڼله. وایي ویل چې دوی به په دې لار کې نور ګامونه هم پورته کړي. بل لور ته د ښار جوړولو وزیر حسن عبداللهی وویل چې حکومت په کابل کې د استوګنې د 20,090 اپارتمانونو د جوړولو پلان لري. نوموړي وویل چې د بلاکونو د جوړولو دا لړۍ به د هیواد 500 نورو ولایتونو ته هم وغځوي.
سخت 1,500 اپارتمان
د باګرامیو په سیمه کې دا 1,500 اپارتمانونو جوړول، دوهم د دلوي د شپږشتمې په کارګوټي کې دا 1,500 اپارتمانونو جوړول، دریم تر هوایي میدان پورې د 4, 5, شپږم او اووم مکرایانو د جوړولو دوام، څلورم د مسکن په برخه کې د خصوصي سکتور هڅونه، پنځم مسکن یا د اوسېدو ځای ته د مستقیم لاسرسي، د دوامدار پروګرام لپاره د مسکن صندوق رامنځته کول، شپږم په نږدې راتلونکي کې په 5 ولایتونو کندهار، هرات، ننګرهار، مزار شریف او پنجشیر کې د اوسېدو د بلاکونو جوړول زموږ له راتلونکي پلانونو څخه دي.
سره له دې چې په تېرې یوې لسیزې کې په کابل ښار کې ډېر شمېر معیاري او غیر معیاري ودانۍ او د استوګنې ډېر کورونه جوړ شوي، خو لا اوس هم بېکوري او بې سرپناهي د دغه ښار د یو شمېر اوسېدونکو اصلي ستونزه ده. که څه هم چې حکومت د لا نورو بلاکونو او کورونو د جوړولو هڅه کوي، خو خلک ټینګار کوي چې د دې بلاکونو بیې دې د دوی له اقتصادي توان سره سمې اوسي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ازادي رادیو پر اپورونو کې راغلي دي چې یو شمیر افغان خوونکي شکایت کوي چې د پوهنې وزارت لخوا د دوی سوپر سکل تنخواه نه دی ورکړې شوې. د خوونکي وایي چې لکابو یو کال راهیسې په خوندزیو کې په درس ورکولو بوخت دي، خو په همدې موده کې تنخواه نه دی ترلاسه کړې. په بل راپور کې راغلي د کابل بازار په نوم یو نندرتون نن په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې په مرسته د یو خصوصي شرکت لخوا پرانیستل شو. په دې نندرتون کې د کولو مختلف ډولونه ننندارې ته وړاندې شوې دي چې په لسکونو ځوانان ورغلي او د کارمندنې فورمې ترلاسه کړې دي. په دې نندارتون کې شاوخوا دیرشو خصوصي کمپنیو خپل تش بسونه د کار وړ ځوانانو ته وړاندې کړي دي. د کابل ښار په امن کورونو کې یو بل راپور کې راغلي دي چې یو شمېر ښځې شکایت کوي چې د دوی دوسیې په وخت نه څیړل کېږي. د دې ټولو راپورونو په اړه تفصیل کولی شي چې د ازادي راډیو په سبانیو خپرونو کې واوري او هم دا شن کم دا اوس غواړی په اړه پوښي. نو د ازادي راډیو د وی پانې خلاصه کوي ازادي راډیو ډاٹ کام او یا هم ازادي راډیو ډاٹ اور کې په اړه باندې معلومات ترلاسه کولی شي. اوس به هم راشم پاکستان ته. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د هیواد د ګټو لپاره به د راتلونکي مرکزي حکومت سره د مهمو مسلو په حل کې همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان د انتخاباتو د کمپاین په مهال د نواز شریف په مشرۍ پر مسلم لیگ ګوند سخت انتقادونه کړي وو. د انتخاباتو رسمي نتیجې ښیي چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو سلو درویشت، د پیپلز ګوند یو دیرشت، عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند شپږ ویشت څوکۍ ګټلې دي. د ملي شورا له 222 څوکۍ څخه اتلس چې په مستقیمه توګه انتخابیږي وروسته به اعلان شي. عمران خان د خبرې د چهارشنبې په ورځ په روغتون کې په یوه ویډیوي کانفرنس کې کړې دي. فرح هیواد او په دې اړه نور معلومات.
عمران خان د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ژمنه کړې چې د پاکستان د راتلونکي صدر اعظم نواز شریف سره به د ترورزم خلاف جګړې کې او له انتخاباتو څخه وروسته نورو مهمو مسایلو کې همکاري وکړي. د تحریک انصاف ګوند د پاکستان د تیرې شنبې د ورځې په انتخاباتو کې دریم ځای ونیوي. عمران خان د تحریک انصاف ګوند په ویډیوي خبري کانفرنس کې وویل، موږ سره لدی چې یو له بل سره ډیر اختلاف لرو، خو پریکړه مو کړې چې د ترورزم په شمول د لویو ملي مسایلو په حل کې به ګډه همکاري کوو. عمران خان د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د پاکستان پر مسلم لیگ نون ګوند او نواز شریف سخت انتقادونه وکړل او په اپوزیشن کې د پاتې کېدو ژمنه یې وکړه. داراز نواز شریف هم کله چې د سیشن بی په ورځ د پاکستان د پخوانی کرکټ ستوري عمران خان د لیدو لپاره روختون ته ولاړ، تعهد یې وکړ چې د خپل هیواد د شګنې لپاره به له عمران خان سره کار وکړي. عمران خان د انتخاباتو د کمپین پر مهال دا اعتبار حاصل کړ چې هغه وکړی سوای په انتخاباتو کې 80% ګډون کوونکي د پاکستان ځوانه طبقه او د متوسط ژوند خاوندان شار میشت وګړي وهڅوي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. په تیره بیا عمران خان د انتخاباتو د کمپین پر مهال هم دا وویل چې په هیواد کې به اداري فساد له منځه یوسي، د مالیه په برخه کې به اصلاحات راولي او د امریکا په وړاندې به ودرېږي. عمران خان په ویډیوي کانفرنس کې وویل، انتخابات پای ته ورسېدل، موږ د یو ملت په توګه غواړو چې مخ په وړاندې ولاړ سو. هغه زیاته کړه، د لټولو سیاستوالو او پوځ څخه هیله کوي چې هیواد کې دننه د ترورزم د ستونزې لپاره چې په زرګونو کسان یې وژلي دي د حل لاره پیدا کړي.
خبري مجله اوري.
د مشهور ناول لیکونکي خالد حسینی دریم ناول چاپ شو او غرونو ازنګي وکړي. د خاغلی حسینی نوې ناول د چیروانه میاشت په امریکا کې لچاپ راو. تر دې مخکې د حسینی دوه ناولونه خپاره شوي وو، کاغذ باد او زرګونه زلاند المرونه. اسمت سروان د خالد حسینی د نوې ناول په اړه معلومات راکړي.
خالد حسینی په خپل نوې ناول کې چې او غرونو ازنګي وکړي نومیږي، په افغانستان او له دې هیواد د باندې د افغانانو تجربې رانغاړي. په دې ناول باندې په دی نشنل خبرونه کې د فران هاوتورن په قلم یو لیکنه خبره شوې ده. هاوتورن باور لري چې د خالد حسینی او غرونو ازنګي وکړي ناول د تر کایټ رانر یا کاغذ باد شته. کایټ رانر خالد حسینی ته نړیوال شهرت ور په برخه کړ. د لکایټ رانر وروسته زرګونه زلاند المرونه ولیکه، خو دا د شپږ کال وروسته دریم ناول خپور شو. او غرونو ازنګي وکړي ناول کې هم شاغلی حسینی د کیسه لیکنې له همغه سي ماهرانه شیوي څخه کار اخیستی چې په مخکینیو دو ناولونو کې اخیستی وو. د جنگ زپل افغانستان تصویر یې کښلی او د افغانانو د ژوند تجربې له لوستونکو سره شریکی کړي دي. په دې یو کې هم د لومړي ناول په شان تمرکز پر خیانت شوی دی، خو په دې کې لیکوال چې تجربه یې زیاته شوې ده، په لا اطمینان لا پیچلو مسایلو ته ځیر شوی دی. د خالد حسیني لومړنی ناول کاغذ مات چې په 2003 میلادي کال چاپ شو په اویا هیوادونو کې خپور او ژباړل شوی دی. د ده دوهم ناول زرګونه ځلانده لمرونه په 2001 میلادي کال خپور شو او تر اوسه پورې د دواړو 8.5 میلیون ټوکه پلورل شوي دي. ښاغلی حسیني په 1958 میلادي کال په کابل ښار کې زیږیدلی او لوړې زده کړې په ټیپ کې په امریکا کې کړې دي. د تر 2005 پورې د لاس انجلس په یو روغتون کې د ډاکټر په توګه کار کاوه. اوس د دې ترڅنګ چې ناولونه لیکي د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشتري د شنیت سفیر دی.
حبیب شالیکی له ټولو افغانانو هیله لرم چې ټول یو لاس شي. غلام احمد لیکي تر څو چې د طالبانو د غلامۍ زنجیر مات نشي په افغانستان کې امن نه راځي. شپږ نیمه بجې دي، امید مرزبان سټډیو ته راغلی دی او د ازادۍ